Salamana, ستلمه شي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاسه ته راډیو نوریز موږ د خبرونه ډیره برخه مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړی شوی خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن ویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د وینې خطې پر مهال دوه افسران وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندار درې ټوپکې لاسي بمونه د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړي چې د سیمې د ثبات او د ترهګرۍ او قاچاق وړونکو د مخنیوي لپاره یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو او قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی. په دې پیښه کې شتیر مخام شو، د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدل جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیر څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت یو مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت داعش په لسګونو مشکوک غړي نیول شوی دی. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 124 مشکوک څخه کسانی او یو سل 15 نیولی دی. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. اسرائیلو نن ایران ته د جاسوسي په تور د یو اسرائیلي د نیولو خبر ورکړی. دا کس څو ورځې وروسته تر دې نیول شوی چې ایران یو ایراني اسرائیلو ته د جاسوسي په تور اعدام کړه. په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن په بخښنې سره په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن کس څلویښت کلن دی چې په ریشو لستون ښار کې ژوند کوي. د اسرائیلي پولیسو او استخباراتو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې پر دې کس د پخواني صدر اعظم نفتالي بنت کور ته څیرمه عکس اخیسته. په بیان کې ویل شوی دی چې دې سړي په خپل ښار کې د بېلابېلو ځایونو عکسونه اخیستي دي او د پیسو په بدل کې یې پلورلی دي. او د افغانستان او زمباوي له 900 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د 500 د لوبه نن په پلازمینه هراري کې پیل شوه. لومړی بیټنګ د کوربه هیواد لوبغاړو پیل کړ چې د لوبغاړي په سوځېدو سره 24 منډې وکړې. بیا باران شو او لوبه وځنډېده. دا لوبه د هغې لړۍ برخه ده چې پکې د پاکستان له 900 کلونو لږ عمره لوبډلې هم برخه اخیستې. افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې افغان لوبډله به د شنبې په ورځ له پاکستان سره مسابقه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموماً دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړی شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنگلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفسولو له کبله په کلني ډول 1 میلیونه انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمل راتک سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغۍ زیاتې شوي او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو د خپلو درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق، دواړو ته هرکلی وایم. دغه راز به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یوه لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب ته ستر کلی وایم. عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لویو ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
نور افغانستان غټ خورونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا کې کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر سختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرډ باندې کورونا بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو که متوجه شوي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي، هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخته ستونزه جوړه کړې ده کابل. دا اوس مهال که ټول کابل کې موږ ګرځې تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړئ، تاسو له یو اسګانه یا له یو سیر نه بل مسیر ته بوځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه کلونه په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیپ دي، هغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر یې چې دي ډېر پخوانی دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا تقې تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي دي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. هر چیرې اوسي خلک هغه دی افغانان او منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه خلک روان دي منډي ته ورځي، اما که دی افغانان ته ورځي چا ته خار ده. نو ځکه کابل د سیو فراخ او اړخي د خار نه ده، نو دا ټول عوامل دي چې د کابل د اواق
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب. تاسو د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولیږم نه، او نه د امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټر یې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلایي چې دا ککړتیا ډیره خبرنه کی. په دې سربیره د ډیزلی موټر هم وای ډیر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي. دا څنګه ده خبره؟
او د پیټن ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلی موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300 زره موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې او لرې ولایتونو خلک وزارتونو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندل چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه د غنن خپل شاهد یم چې شارینه او نراتله ما په شارینه کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور مولید چې بغیر له فلټر مکمل دا کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یې خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې یو ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاص څو عامل یو ځای سوي دي چې کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه، ځکه چې شمه دې په شمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان دې تودولو لپاره لرګي خو دې اقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې په شمې چې هوا ډېره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سوین توکي ډېر استعمالي په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته څنګه موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې په مخکاره کې خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقه کې چې ډېر د فقیر خلک اوسېږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوه د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضې خلک مت مالې دلی دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کېږي دا سوځي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړاکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو او مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باندې شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یو طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا لږ خار نه باسي. په مجموع کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا سره
بله ډېر مننه سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ته مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم. یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی دا څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیره مننه سلام تاسو ته. د تاسو اوریدونکو ته د پروګرام ملمتر د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څنګه یا ګټه داد سه شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي موږ د چاپیریال په استلاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي دلیل یې دا ولې فلتر ورته وایي دا د څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت داسې یو لوی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنی تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي یعنی ولې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې دي موږ ژوند په پورې تړلی ده دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو معنا دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لوی ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، دا له ډیرو کلو ډیرو پاک کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لو وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو چې مخکې تاسې میلمه غوته اشاره وکړه دا ډېره زیاته ده. یعنی په دې وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي، یعنی برق باید ولرو. برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې له 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنو ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له ونه استفاده کړي. په ډېرې خوښنۍ سره هغه ارزانه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر ای کی د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دا خطر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي دا ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نویو لویو ښارو هوا پاک وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار له مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسې وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر وي، چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي کور ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګومان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسې دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شی ته چې زما ور پام شوی دی هغه دا دی چې د موږ د کور جوړولو د سبک او طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفیږي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه، څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه ترڅنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې ترڅنګ فلحال زه خپله د پدې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوانه دلته د سون ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوی لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا حداقل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده څو بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوی باندې فلټر چې کوم ستا دي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دي ولګي، او د که څوک فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراد کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک ده چې دغه تر څنګ چې د یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم د پاره دی اوا کا کړتیا ل پاره او د خار کولا ل پاره ډیر مهم کنل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیسته له اوس هغه تجارتي کړل چې مطلب خلق با ٹکٹ کئی آلتا با زی و آلتا با افشارونا بئی آلتا با مختلف زینتی بوٹی بئی آلتا با دیدی لوگ و نور شایان بئی نو دا خپلا دی خواه ایکوسیستم لمائن دوری او غیر ترسنگ یو کس پا قانونی او پا طبیعی شکل باندی 15 متر مرابع شنا ساحت ضرورت دی پا جوان که شترسو آغا ساحت نگرد آخیصای و سی آرامش پا که پیدا کی دی او آقا کرتی لمائن دلار سی ایکوسیستم دی جور سی او آقا دقت طبیعت بیلنس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي. شنه بوټي ډیر لږ دي، نفوس په ډیرېدو ده، ویر سختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی او دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړی فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده. دا خیر اقدام ده، خو دغه ته کم منابع کم شیز وینه کم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دی وساتل سي، دغه دی طبیعي تبیر په شکل باندې وساتل سي، دغه تجارتي نه کول نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاک وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 5 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا ده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېرې وي. دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب، مخکې دې ته دې سوال ته زه تبصره پرې ولرم، ځواب درکړم. غواړم یو مسلې ته د تا مخکېني سوال په رابطه باندې اشاره وکړم، مسې د چاپېریال مسایل، د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی. دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم، ځکه قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي، چاپېریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي، نه په تېر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې ساهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده، او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یو ارزونه چې د روغتیا وزارت یا عامه روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنی دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی چړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول به د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاته کیږي. نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو، د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي وو، به یې راوړي د ټیټو ساحاتو ته او دا به د سرکونو غاړې نمالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي ادارات د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډیره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، په خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شهر هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده د لدې دوو ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لرې شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي، خو څنګه د حساب په سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دغو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق مده خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سیده سلیمان خیل صاحب، چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولار ولري که سولار د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمره نشي تولیدولی، دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د دې هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو ناوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو پورې په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس اثاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتنه وکړ. دوی د خرید ساتنه لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د په یو ساعت کې داسې وایي چې په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي له اړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی، شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري کی چې سړی رساتې برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسی باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کی، په وزارت د مخابرات دې خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي. نو دا موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مخته شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. نو د میتیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه جایده کوم کارخانی چې دي هغوی ټول وهڅوي چې تر څو شمسی یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي. که چېرته پرشنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، دونه ظرفیت نشته چې ټوله تسلید ساته برق ولرو. نو ضرورت راځي سولار وکارو. نو سولار یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د میتیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه
سلیمان خان صاحب مخکې ویل مال د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویلې، د نیپا چې یا د د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسی دا یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. دا قانون دې د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چاندانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یا چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس. داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دې چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب. په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه
چې زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافیل ووسم، هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې. خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسا کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقررات په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چیرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د هغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څروان صاحب، دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دا فتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات، مثبت تغییرات راولو، یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سدا نکی. د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد، یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت خو دغه لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکز ګرمي یا د مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حسا کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي، د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
خصوصا نقله وسایط ډیزل څه دی د دې په ماشينو کې. نو دا څه مسایل
دي؟ سلامات اوسې مدخر صاحب کور بدن. سلیمان خیل صاحب، یو شی چې په ایران کې چې هلته هم هوا ډیره زیاته ککړه ده او په ځلونو لکه مدقیق صاحب چې اشاره وکړه وایي دلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن هلته عملي کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او ښوونځي رخصت کړي. یو بل کار هم کړی و چې یو ورځې د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځې جفتو یو ورځې طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د هوا کړتیا هم په افغانستان غونډه ده، دا کوي هم د څو سره مخ دي. خو ځکه څنګه چې متفق صاحب ویلي، مونږ په لاند محال کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واضح وای چې په یو میاشت کې یا په پلس پروژو کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده، دا د څه مونږ نه ویلای او هیڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه چې په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل کوته وایو چې ځان وژغوري دی هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا 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 ډېر حال لري کې دی، لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
سلامت کوربدن شغل سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسې. لوریدونکو هم منندویو د چاپریال پیژندنې لیو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي، او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلف دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیایي موقعیت، د چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته موږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی دی، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرونه سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلون ته وګورو، افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي، خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي، لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته مونږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د شکلو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي دپاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي، لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویل، د پاکو سون توکو ترویج کې دا روم ترویج چې هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې همداسې نه شي وچی، یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې، که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو او لرګیو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نو ویل شي چې لکه دود دی غوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والی چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جمعتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي. نو کوچومرم هوا خرابيږي ککړيږي په ماغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په ماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مستلا وي دا باید نسو زول شي او د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي، که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 موږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو، یا نړۍ کې، خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو، په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
پخوانی پلونو جیول بدل گردون لمبا دی کرما زما جانان بپا خوانی پلونو دیول بیدل گردون لمبا دی کرما زما جانان دپتر چو پوری جدا کرتی لمان لمبا دی کرما زما جانان گیری دی کرما زما جانان